라디오.
د سهار او بجې سوې السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله فایل سو چې ورسره د نن ورځې 12 ساعته خبرونه پیلېږي نن جمعه ده د زمري اسد 15 د اگست شپږمه اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر د سولې د مذاکرو پر چټکتیا خبرې وکړي. بلخوا امنیت شورا پر افغانستان نن غونډه کوي.
کمل وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو هغه مخه ونیسي.
د خوست د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د خدماتو غوښتنه لري.
د اوبو ذخیرې چې دي دغه ټنکۍ کمې دي، د اوبو ضرورت لرو.
ابراهیم رئیسي پرون د ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ژوند په رنګونو کې د یوه کوچني دوکاندار سره خبرې شوي.
لږ کار پسو بیا نورمال راوړو، تخفیف څه کوو او په هماغه وخت نخوای خرڅو.
دا خبري مجله تر اونۍ موده. خبري مجله په خبرونو پیلوو. امنیت شورا پر افغانستان فوق العاده غونډه کوي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. امریکا له ایران وغوښتل چې بیرته اټومي مذاکرو ته ستون سي. ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړې دی. دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند روان میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري. د میل لومړیو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حملې شدیدې کړې دي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او ویې ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام له لارې کاناډا ته ولاړ سي.
I would also emphasize that
tingar kaum che de program lariba de zurguno afghanano har kalai wushi de dui de corona ghoro de tasbit la para in itaf manun ke aw prakh chaland laru che tol shumula wasedaliye de kadwalai de jangri program yo bar khala.
کاناډا تیره میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره یې کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي. د بلخ امنیه قمانداني وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ماین په چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د بلخ د امنیه قمانداني وایان عادل شاه عادل د پنځمې پرز ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ماپښین د روزی شریف په لویدیس کې د نظرګاه په سیمه کې وسوه. د پوینا ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. د بلې خوا د بلخ حوزوي روغتون مشر غوث الدین انوري ویلي چې په ټپیانو کې کوچنیان او دوه پوځیان شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې توندلاري ابراهیم رئیسي د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویې ویل چې له ډیپلوماتیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر دې هېواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یوه کانفرنس کې د پنځشنبه په ورځ وویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي. په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشا ځواکونه ولېږل. رویټرز خبری ایجنس د رحیم یار خان ولسوالۍ د پولیسو ویان احمد نواز له قوله ویلي چې قهرجنو خلکو وروسته له هغې د هندوانو پر عبادت ځای حمله وکړه چې راپورونه خپاره شول چې یوه هندو هلک د یوه اسلامي مرکز په کتابتون کې متیازې کړي. نواز ویلي چې پولیس په حمله کوونکو پسې ګرځي او په دې اړه تحقیق کوي چې په کتابتون کې کثافات خپرونکی توقیف سوی هلک هندو دی او کنه. په پاکستان کې د هندوانو د شورا رئیس وان کوانی پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د هندوانو پر عبادت ځای وروسته له هغې حمله وسوه چې د چهارشنبې په ورځ یو چا د دې پیښې جزئیات پر ټولنیزو شبکو خپاره کړل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري. پولینډ پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته یې اجازه ورکړې چې د پولینډ پر لوري ورسي. پولینډ وایي بیلاروس دا کار د پولینډ د هغه اقدام په عکس العمل کې کړی چې تیره اونۍ یې د بیلاروس ورزشکاري کریستینا سیمانوفسکایا ته پناه ورکړه. سیمانوفسکایا له توکیو اولمپیک لوبو څخه خپل هیواد ته له تګه ډډه وکړه او د پولینډ تر ډیپلوماتیک خوندیتوب لاندې ورسا ته ولاړه. سیمانوفسکایا په خپل انستاګرام کې لیکلي و چې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیک لوبو بې برخې سوې. د دې شنبې پر ورځ ویلي و چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف غوښتل دا بیلاروس ته بوځي. د پولینډ د کورونایي چارو وزیر ماچی واسیک د پنځشنبې پر ورځ ویل چې مینسک غیر قانوني پناه غوښتونکي د ژوندۍ وسلې په توګه کاروي. د بیلاروس چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې ملي ادارې په راتلونکو 120 ساعتونو کې د سانتي ګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 19، هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 22، مزار شریف کې هم اسمان شین ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 1.3، کندهار کې به هم اسمان شین وي تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 20، او بلخره جلالآباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 19 اټکل سوی ده.
د خبری مجلې د سر مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله سره خبرې وکړې. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل غندلې او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام، د بې ګناه افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځایه کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکښې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل روسیې د ملګرو ملتو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره، د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره، بشري حقونو ناورین چې د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخه ونیسي، داسې تصمیم ونیسي چې موږ سولې ته او سولې د هوکړې ته د رسېدلو لپاره دا روان بهیر چټک کړي او د هغه رسېدلو لپاره اساسي فیصلې وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې له ژمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د بشري حقونو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل په عام محضر کې ښځې په درو وهل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړي هیوادونو ځواکونه د می میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار او د هرات ښار په ګډون د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې وسوې او د راپورونو له مخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل سوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د افغانستان د وضعیت په اړه فوق العاده غونډه جوړوي چې د هند په غوښتنه دا غونډه جوړیږي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله پکې بحث کیږي. د افغان امنیتي ځواکونو ویاند وایي چې حکومت فیصله کړې متقاعد او بې وظیفې افغان جنرالان او افسران بیرته دندې ته راوغواړي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم دا پریکړه تاییدوي. نور په دې راپور کې
وروستیو جګړو ولسمشر غنی هڅول چې متقاعد او بې دندې افسران او جنرالان پر دندو وګمري. د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویان اجمل شنواری په یو خبری کانفرنس کې ویل چې دا پریکړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې ده. د خغلی شنواری په خبره چې د دوی د جلب و جذب لپاره ځانګړی بورډ جوړ شوی او عملي چارې هم روانې دي.
د وسلوال پوز اعلی سرقمندان د متقاعدو او تجربه لرونکو پوځي منصوبینو سره په لیدنه کې څرګنده کړه چې د ملي دفاع وزارت او په نورو کچو مشورتي بوردونو کې بوردونه جوړ شي او د وسلوال پوز د متقاعدو جنرالانو او افسرانو له پوهې، تجربې او تحلیلونو څخه اعظمي ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت هم دا پریکړه تاییدوي او په خبرې چې دا پریکړه د هیواد حساس شرایطو ته په کتو شوې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان روح الله مزی په خبره چې لدی متقاعدو جنرالانو او افسرانو به په مشورتي او اجرایوي برخو کې ګټه پورته شي، خو نوموړي ونول شي تر دې دمه څومره متقاعدین جذب شوي دي.
د هیواد د اردو یو شمیر هغه جنرالان او افسران چې اوس مهال په کور دي او په دې اساس شرایط کې د دوی شتون د ملي دفاع وزارت او اردو په مشورتي او اجرایوي بیلابیل برخو کې مؤثره تمامیدای شي. د جلالت ماب جمهور رئیس او د ملي دفاع وزارت د رهبری د پریکړې پر اساس د دوی د دوباره جذب په مخه عملی چارې پیل شوې دي او دوی به په مشخص برخو کې جذب کیږي.
بل لور ته د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دوی کې هغه څوک هم شامل دي چې د بیلابیلو دلایلو له امله له دندو لرې شوې دي، خو پوښتنه دا ده چې د متقاعدو افسرانو او جنرالانو راوستل د جګړې لیکو ته څومره مثبتې اغیزې لري. د پوځي چارو کارپو عتیق الله مرخیل که څه هم د جګړې د لوري په بدلون کې ګټور نه بولي، خو وایي ښایي ولسمشر ترې د نظامي قرارګاه په جوړښت کې ګټه واخلي.
متقاعدین بدل طرف یا به کوم تاثیر هم ولري یو بخش دلته شته چې ممکن وي چې جمهور ځانته یوه قرارګاه جوړه کړه. ممکن ځکه تر اوسه د سر قمندان دی خو قرارګاه نه لري. دغسې یو بخش یې چې یوه قرارګاه ځانته جوړوي او له دغه افسرانو نه بیا هغه نور قدم چې درې واره وزارت سره کولی شي چې موږ سجام کړه او د هغو مساعي سره جام په یو ځای کړه. د
وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په اوسنیو حالاتو کې د قومونو په یووالي کار وکړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو ملي پاڅون ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه امنیتي بنسټونو ویلي په تیرو څو ورځو کې نږدې 15,000 ځوانانو په امنیتي او دفاعي لیکو کې د جذب لپاره نوملیکنه کړې ده. په افغانستان کې وروسته له هغې جګړې زور واخیست چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ویستلو اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خبریدونکي ګلوب انمیل ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر اهدافو د هوایي بریدونو زیاتېدو ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوي چې افغان ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د طالبانو مورچلونه بمبار کړي دي. ولسی خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي دي. د ګلوب انمیل ورځپاڼې په خبرې کړي دغه مطلب کې د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار د ډلې هغه غوښتنه یاده سوي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب په اړه یې له ښکېلو لوریو کړې ده. ایفنینګ سټانډرډ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه سیاسي تبصره خپره کړې ده. لیکوال وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي ته سملاسي اړتیا ده. لیکوال په دې باور دی چې پوځي جنرالان پر حق دي چې سیاسي مشرانو ته یې خبرداری ورکړي چې ستراتیژیک واقعیت درک کړي. نوموړي توضیح ورکړي چې له ستراتیژي څخه موخه د ملي او نړیوال امنیت لپاره د یوې پالیسۍ او پلان درلودل دي. د بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره یو پرانیستی لیک خپور کړی چې په افغانستان کې له بریتانوي رسنیو سره کار کړی دی. وړاندې ویل شوي چې د ګارډین په شمول شلو بریتانوي رسنیو دا پرانیستی لیک د بریتانیا حکومت ته سپارلی دی. دوی د بریتانیا له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې هغو افغانانو ته د ویزې ورکړل سي چې په افغانستان کې له بریتانوي رسنیو سره همکاري کړې ده. د دې پرانیستی لیک په یو برخه کې راغلی په وروستیو کلونو کې طالبانو د خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین پیل کړی دی. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د خبریالانو هدفي وژنو کې لاس نه لري او دا بریدونه غندي. په لیک کې د قرباني سویو خبریالانو له هغې جملې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس دایی یادونه سوې ده. په لیک کې ویل شوي چې دایی له ډیرو بریتانوي رسنیو سره د معلوماتو د راټولولو په برخه کې همکاري کړې ده. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لشکرګاه کې د په موټر پسې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. په لیک کې خبرداری ورکول سوی که افغان خبریالان چې د بریتانیا خلکو ته د معلوماتو پر استولو کې مهم رول لوبولی له پامه وغورځول سي نو له شکنجې، ځورونې، زنداني کېدو یا مرګ له خطر سره به مخامخ سي. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د برېښنا د غځولو غوښتنه کوي. بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ هرې برخې ته به پاملرنه کیږي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د هم برېښنا ورکړل شي. دوی زیاتوي کلیوالي سړکونه خراب دي، ځینې ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې دي او د څښاک پاکو اوبو ته هم پوره لاسرسی نه لري. یاد ستونزې او غوښتنې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او مشرانو ازادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر خانوري وویل
اول مشکل هم دا دی چې موږ د اسماعیل خیلو مندوزیو کلینیک په دننه په ولسوالۍ کې دی، باید موږ ته بدیا ووځي، دا ډېر ضرورت لرو. دویم د برق موږ ته رغلی دی څو کلی پوتې دي لکه مشخص کلی ته وښیم سنسرخ کلی یارخیلو کلی او ترخیلو کلی مشخونې کلی دا پوت شوي وو دې مونږ ډېر ضرورت لرو. درېیمه غوښتنه همدا ده که نه د اوبو ذخیرې چې دي دغه ټنکۍ مونږ کمې دي د اوبو ضرورت لرو.
د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران بیا ټولو کلیو ته د برېښنا ورکول د خلکو له اساسي اړتیاوو څخه بولي.
قومي مشر ولی محمد مونږ ولسوالۍ ته ډېر ضرورت چې ولسوالۍ ډېره تنګه ده او منځکه مونږ کې ورکړله او سمال خیلو ته عبدالپرویو ته مندوزیو ته ته برق نه ده رسېدلی. مونږ خو یو شپې کلي پوتې دي ادارخیلو او نری ولسوالۍ ته مونږ ته برق نه ده رسېدلی. مونږ نو غوړو حکومت نه مونږ را توجه رو چې دې ته مونږ رسېدګي وکړي تا شای مونږ ته ورسوي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک آدم خان وایي د دوی د ولسوالۍ په منځ کې لوی خوړ بهیږي چې په باراني موسمونو کې له خلکو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
د اوبو بندو مشکل هم شته چې ټوله ځمکې مونږ نه خراب پکړه. دا د درخلو ساحه کې دي د ډډولو ساحه کې دي او دا سه تر برم خلو پر دا منطقه او اړتیا د نقصانونه خلکو ته ډېر ورسول.
د اسماعیل خلو مندوزی ورسول صاحب ګل فرهاد کاظمی د روغتیایي کلینیک پاړه د سیمهوالو ستونزه پر ځای بولیا وایي.
کلینیک موضوع اړتیا د چموږ ډېر ولسونه په ستونزو کې دي څو پر موږ مناسب زوی چې د ټولو اقوامو تفاهم پر شي داس یو ځای نه دی پیدا کړی. یو زم برابر کړه د پغه خبرې روانې دي. د برق موضوع چې تر دې وخت پورې تقریبا د ارخیلو کچخیلو ترخیلو نقشه لوړه شوې ده. منظورې په خاطر نه سروې خلاصې شوې دي. منځوزیو طرف چې دغه هم سروې شوې ده نقشه به ډیزاین کیږي. په عین حال کې بکه منده هغه منطقې چې سروې نه پته شوې دي هغه شاید په دنګدو څو ورځو کې سروې شروع شي.
بلخو د خوست شارواکي وایي چې د هیواد په کچه د ولسمشر لخوا 15 ولسوالۍ ته د اداري کمپلیکسونو او تاسیساتو د جوړولو منظوري ورکړل شوې چې وا هم د اسماعیل خیل او منځوزیو ولسوالۍ ده. د خوست دیوالی وایم طالب منګل ویل
په دې سره به د یاد روغتیایي مرکز چې هلته موجود دی د ودنې ستونزه هم هواره شي. د اسماعیل خیل او منځوزیو ولسوالۍ 9 کلیو ته برېښنا ورکړل شوې. 900 کورنیو ته برېښنا ورکړل شوې چې په دې ولسوالۍ کې د برېښنا 13 اضافي بریجونه تر کار لاندې او ډیزاین شوي چې پاتې کلي به د نوې شبکې په فعالیت سره به په یاده ولسوالۍ کې ټولو کلیو ته برېښنا ورکړل شي.
د خوست اسماعیل خیل مندوزی لویدیز دوری کې خار ته نږدې ولسوالۍ ده چې له څو کلونو راهیسې د سولې ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده. سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې په یاده ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوي خو بیا هم خلک یې د دې سیمې د امن دولت سره د خپلې همکارۍ او شته اړتیاوو ته په کتو لږې بودي او دې ولسوالۍ ته د لا نورې پاملرنې غوښتنه لري.
تاسو لا پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مې دا خو دې خصوصل هاو یا دې په زرهاو مې ستې درک نه پلري او بل دغه روپۍ چې د کورونا په نامه باندې څه ور کې هم دغه فارم د مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د اروپایي معلوماتو بس خاص وکړي. دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورته چې غوروبانی راښته چې د کورونا داسې سړیا او سختي جوړکړې په ټوله سارا وکړي منطقې درکنل دي د منطقې طالبان په لاس کې دي ډېره سخت سړیا جوړکړې او بل یو داسې د نړۍ د سړا او توګه ته په ټوله افغانستان کې خبره ده چې د بندرانو په غړې وژنې ژوندې ولرنه کړي. زمرد نړیوال څخه دا خیره ده چې خپلې مرستې درې روکي او خپلې مدیریت
د بادغست ولایت د بالامرغاز د ولسوالۍ دینه در سره په خبره کې ما زموږ سره د کورونا پاکل دینه کې اتنه کومک نه دسوې نه د مؤسسات د فاجینه نه د دولت د فاجینه زموږ په منځ کې چې د کورونا د شتیز د کالګم شینه لري د اقتصاد د فاجینه زه په دې بالا ورور نوم دولت لاسرسي ستنه مو ډاکټر تلاسر سیسانه سړک لرو نه موټر لرو موږ د دولت دینې دا خواهش کوو زموږ سره کومکونه وکړي موږ د انساني ناورین سره مخ یو. وسلام
نوم مې نور حق دی د جلالآباد ولایت نه تاسو سره تماس کې اور او عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته. کورونا دا غریبانان د جنگونو په کار سره مخ دی دغه هم وګورئ اور او عدالت خو یو دغه کم خلک چې سره مرسته کوي دغه سیاسي موسسه او دغه موسسه د ماجرونو ریاست چې کم دی دلته هغه چې سره مرسته کوي چې ملک یا عدالت دي شنی کم دی چې کړي د غریبانو راغلي دا هیڅ سره مرسته نه دي شوی. والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوسم د ایران پاړه ابراهیم رئیسی پرون د ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ابراهیم رئیسی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه دنده پیلوي چې هیواد یې له اقتصادي بحران او سیمه ییز کړکیچ سره مخامخ دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
سخت محافظه کار ابراهیم رئیسی د قضا په خوانی مشر دی او امریکا ور باندې په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دی چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. رئیسی د لوړی د مراسمو پر مهال په خپلو خبرو کې ویل
اما نیچ میدانیم
هغه څه چې ټول پوهیږو ټاکنې د خلکو د مشارکت پیل دی نه د مشارکت پای. ولسی حکومت به د خلکو د غوښتنې پوره کولو او په دغو ټاکنو کې د دوی د پیغام رسولو هڅه وکړي. وروستیو ټاکنو کې د ایران د خلکو پیغام د تحول او عدالت غوښتنې پیغام و.
د اگست په دریمه نیټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د قضا دغه پخوانی ناندریز مشر د ولسمشر په توګه تایید کړ. له دې سره رئیسی د پخوانی منځلاري ولسمشر حسن روحانی ځایناستی سو. د روحانی مهمه لاسته راوړنه د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې لاسلیک وو. امریکا وروسته له هغه بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي موافقې ووت چې له دې سره د ایران اقتصاد ته سخت زیان ورسید. د ایران د اقتصادي بحران حل د رئیسی د ایجنډا په سر کې دی او همداراز رئیسی غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره اټومي موافقه وژغوري. رئیسی د لوړې په مراسمو کې وویل چې پر ایران بندیزونه باید له منځه لاړ سي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به د هر ډیپلوماتیک پلان ملاتړ وکړي. د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه شپږ ځلې مذاکرات وسول. د رئیسی د لوړې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیسته
طالبان نه هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز.